ټولنې دا حال وي چې د پاکستان تر جوړېدو وروسته د نړیوالې سطحې یو لوی عالم هم په هغه هیواد
السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړې کې به تاسو د خبر پښتونخوا د پاکستان د زنو نور برخو په اړه ریپورتونه ووري. 19 پروګرامونه ټولنه او سخت دریزي او د سولې په لور خبرونه هم د خبرونه برخه ده. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه ورزم همکار ملیحه میرزاده درته وړاندې کوي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د پاکستان د نوی وزیر اعظم په حیثیت حلف اخیستی. د بلوچستان عوامي پارټي مشر جام کمال د صوبه وزیر اعلی منتخب شو او د ملګرو ملتونو پخوانی سیکرټری جنرل کوفی انان نن وفات شو. تفصیل: د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پاکستان د 22 وزیر اعظم په توګه سوګند وکړ. لولس مشر ممنون حسین نه د حلف اخستو دستوره په ایوان صدر اسلام آباد کې وشوه. پرون په قومي اسمبلی کې د خپلې پارټۍ او اتحادي ګوندونو غړو عمران خان ته د قائد ایوان په انتخاب کې 168 رای ورکړې. د هغه مقابل د مسلم لیگ نون نواز ګوند مشر شهباز شریف 96 ووټونه واخیستل. پاکستان پیپلز ګوند په دې انتخاب کې برخه ونه خسته او بې طرفه پاتې شو. اخوا د افغانستان د بارنو چارو وزارت وایي د پاکستان نوې ټاکل شوی وزیر اعظم عمران خان د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اقتصادي، سیاسي او امنیتي همکارو د پراختیا لپاره اغیزمن رول لوبولی شي. د بارنو چارو وزارت ویان سبحت احمدی پرون له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویل امید لري چې د پاکستان نوې حکومت په له ښه نیت سره کار پیل کړي او د دواړو هیوادونو تعلقات او سیمه ییز حالات په ورسره ښه شي. عمران خان د اګست په 18 نیټه په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت له سرپرست سره په خبرو کې ویل چې په افغانستان کې تلپاتې سوله غواړي. د بلوچستان عوامي پارټۍ مشر جام میر کمال خان نن د اګست په 13 د صوبې نوی وزیر اعلی منتخب شو. د بلوچستان اسمبلی غونډه د سپیکر عبدالقدوس بزنجو په مشرۍ کې وشو. په انتخاب کې د بلوچستان عوامي پارټۍ لخوا جام کمال او د متحده اپوزیشن امیدوار میر یونس عزیز زهري ترمنځ مقابله وه. جام کمال په 9 رای خستو سره د صوبې وزیر اعلی منتخب شو. د متحده اپوزیشن میر یونس 40 رای واخیستې. د بلوچستان په سینځه سیمه کې د کویلې لکان نه د دوو پاتې نورو کسانو مړی هم تیره شپه راوستل شو. د بلوچستان د مزدورانو د اتحادی مشر سلطان لالا بیگا مشال ریډیو ته ویل په دې پیښه کې ټوله 13 کسان وژل شو چې پکې دوه پاتې مړی پرون شپه راوستل شو. د تیر اتوار په ورځ د یادې سیمې په سیورنج کې د کویلې په اوکان کې د زهرجنو ګیسونو د جمع کېدو له امله د 14 نه پس 14 کان کیندونکي دننه پاتې شوي. وروسته د هغوی د ژغورنې لپاره ورغلي 15 امدادي کارکوونکي هم د دا درغلو د تورونو په سر د پیښور هایکورت لخوا د ماتحت عدالتونو 15 لري کړل شو. ججانو د انصاف غوښتنه کړې ده. نن په پیښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پس د ججانو مشال ریډیو ته وویل پر دوی د لګول شو تورونو په اړه دوی ته څه شواهد نه دي ورکړل شوي. لري کړل شوی یو جج اورنګزیب مشال ریډیو ته وویل
پړ مې کانو مړ مې کا لول الزامات مونږ باندې شوکاز نوټیس کې لګولي وو. کرپشن اور سوشل کرپشن کو خامخا دغه ریزن دي تاسو سره ډېرې پیسې ایسټس پر یې اغستې تاسو بانکس کې به تاسو پته لګي هغه ارسه اوپن دي انکوایری ته.
د پیښور هایکورت ستر جج پرون د یوې زنانه جج په شمول 15 ججان د درغلو د تورونو په سر د نوکرونو لري کړل. عدالت ویلي د کرپشن او ناسم چلند له وجې د دغو ججانو خلاف قانوني کاروایی شوې ده، خو دغه ججان د تورونو ردوي. خبرونه له مشال ریډیو نوره. چارواکي وایي د اورګزو ضلع د پاتې کډوالو د ستنېدو په پیل شوي دویمه مرحله کې تر اوسه تر 3000 نه زیاتې کورنۍ واپس کورونو ته لیږل شوي. د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو د مبارزې ادارې مرستیال مشر عادل ظهور نن مشال ریډیو ته وویل په روان پړاو کې د ملاخېلو او ماموزۍ قبیلو کډوال کورونو ته ستانه کیږي.
فیز ون چې د الیکشن نه پیلا تقریبا 9 خاندانونه هغې کې واپس لاړل. دویم فیز دی د ماموزۍ او د ملاخیل چې کوم قبیله ده، نو د 10 اګست نه دا فیز شروع شوی دی او اوسه پورې تقریبا د 3000 نه زیات کورنۍ هغه اوسه پورې واپس تللي دي.
عادل ظهور ویل د کډوالو د رهایش لپاره دا وخت خیمو بندوبست شوی. نوموړي ویل د کورونو سروې پس به دغو کورنو ته مختص پیسې ورکړل شي. عادل ظهور تم خودله چې دغو کډوالو د ستنېدو په دویم او دریم پړاو کې به تر 15,000 زیاتې کورنۍ واپس کورونو ته لاړې شي. د افغان طالبانو مشر ویلي په هیواد کې تر هغه سوله نشي راتلی تر څو چې بارانیان له هغه هیواده ونځي. د اګست په 13 د غټ اختر په مناسبت په بیان کې ملا هیبت الله خونزاده بیا دا خبره تکرار کړه چې طالبان اسلامي هدفونو او د افغانستان خپلواکۍ ته ژمن دي. خونزاده ویل د لې په افغانستان کې د جنگ د خاتمې لپاره له امریکا سره مستقیمو خبرو اترو باندې ټینګار کوي. په افغانستان کې پروستو کلونو کې وسلوالو طالبانو بیا کافي قوت موندلې دی. د اګست په 13 په غزنی ښار د وسلوالو طالبانو په حمله کې تر سلو زیات افغان امنیتی سرتیری او شاوخوا 130 وګړي ووژل شول. د ملګرو ملتونو پخوانی سیکرټری جنرل کوفی انان د 80 کالو په عمر مړ شوی دی. کوفی انان انصار د سویټزرلند د برن سیمې په یو هسپتال کې د یوې نامعلومې ناروغۍ له امله وفات شوی. د کوفی انان فاونډیشن په یو بیان کې وویل چې د انان د کورنۍ سره په شریکه په ډیر خفګان سره دا اعلان کوي چې نوموړی د لنډې مودې لپاره د ناجوړتیا پس وفات شوی. د کوفی انان تعلق د افریقا له غانا سره او خپل ټول عمر یې اقوام متحده کې کار کړی و. نوموړی د ملګرو ملتونو لومړی تورپوستی سیکرټری جنرل و چې په 1999 کال کې دغه دنده سنبال کړه او تر 2008 پورې د دوو دورو لپاره د اداري سیکرټري جنرال و. کوفی انان ته په کال 2001 کې د نوبل د امن نړیواله جایزه هم ورکړل شوې وه. او د ترکیې د ازمیر صوبې او اعلی عدالت نیول شوی امریکایي پادری خلاف د لګیدلو تورونو د لرې کولو په اړه د اپیل درخواست رد کړي. د امریکایي پادری اینډرو برنسن په سر د امریکا او ترکیې ترمنځ تعلقات کړکېچن شوي. د اګست په 15 عدالت د یو ځیلي عدالت د اګست 15 فیصله برقرار وساتله او د پادری د خوشي کولو خلاف یې د سفري پابندي د لرې کولو اپیل رد کړو. په برنسن د ترهګرۍ او د جاسوسۍ تورونه دي چې هغه یې ردوي. دا د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبۍ او د موسم حال له احمد الله نور.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 120 روپۍ 1.5 پیسې اخستل کیږي او 120 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 150 روپۍ 40 پیسې او 150 روپۍ. یو ایرو 140 روپۍ 10 پیسې او 140 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 2.5 روپۍ 40 پیسې او 2.5 روپۍ 40 پیسې. یو سعودي ریال 1.5 روپۍ 50 پیسې او 1.5 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 80 پیسې او 1 روپۍ 83 پیسې او 340 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 240 خیرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 40 ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 8.5 کم نه کم 21، او په کوټه کې به زیات نه زیات 6.5 کم نه کم 40 ډیګري سینټی گریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورئ. د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې به وره عمران خان نن د پاکستان د 28 وزیر اعظم په حیث تخپل سوکې سوګند پورته کړ. د پاکستان پوځ وايي هوادی په افغانستان کې د سکیس مترهګریزو فعالیتونو ملاتړ نه کوي. اورت فاونډیشن وايي په تیرو انتخاباتو کې په پیښور کې د خصو د بوتونو د دومره کمې شرې راتلو ته مې نه درلوده.
دا ځل چې کوم الیکشن کې اوور آل ټرن اوټ په پیښور کې راغی خو ډېر خو 500% خو د خصو چې کوم ټرن اوټ دا ډېر زیات کم و.
او نیس پروگرام ټولنه او سختدریزه کې به واره چې په پاکستان کې مدرسې د سختدریزه په برخه کې څه رول لري.
یو خدای چې د افغانستان جن د مخ کې چې کوم مدرسې پاکستان کې وي هغه ډېری ښې مدرسې په دې چې هغه کې صرف ساده کار او مذهبي تعلیم جوړ کول شو.
او د نو ریپورټونو تر څنګ اونیس پروگرام د سولې په لورم د خبرونې برخه ده. لمشال ریډیو سره اوسه. او
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ری ورسو د خبرونې لمړي ریپورت طرف ته عمران خان نن د پاکستان د 28م وزیر اعظم په هیڅ سوګند وکړ. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن د اسلام آباد په ایوانی صدر کې له عمران خان سوګند واغیسته. د 28م وزیر اعظم ټاکنې لپاره پرون مازدیګر په قومي اسمبلی کې وټونه واچول شو چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د 1600 وټونو په ترلاسه کولو سره وګټل او د مسلم لیگ نون شاباس شریف ته ماتې ورکړه. تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د 28م وزیر اعظم په حیث سوګند پورته کړو. د پاکستان صدر ممنون حسین د نوی ټاکل شوی وزیر اعظم عمران خان نه نن د خالی په ورځ په ایوان صدر کې سوګند واخستو. د سوګند پورته کولو په دستور کې نگران وزیر اعظم ناصر الملک، پارلماني استازو، د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان، فوزي مشرانو، غیر ملکی سفیرانو او پاکستان کرکټ ټیم پخوانیو لوبغاړو نه علاوه د هند کرکټر او پارلماني استازي نجوت سنگھ سدھو هم ګډون وکړو. د دستوري ورستو عمران خان ته وزیر اعظم هاوس کې ګارد اف آنر ورکړی شو او نوموړي د وزیر اعظم هاوس عملی سره ولیدل. د تر څنګه پرون د جمعې په مازیګر د وزیر اعظم ټاکنې لپاره د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د مسلم لیگ نون مشر شاباز شریف ترمنځ مقابله وشوه چې عمران خان 1600 وټونو په اخستو سره د ملک وزیر اعظم وټاکلی شو. قومي اسمبلی ته خپل لومړۍ وینا کې عمران خان وویل د هیڅ یو فوزي امیر په مرسته نه، بلکې د 22 کالو مهنت وروستو د مقام ته رسیدلی دی. په تیرو انتخاباتو کې د درغلیو تورونو په حق له د عمران خان وینا وه، ترڅو چې په انتخاباتو کې درغلیو خبره ده نو په پارلمان کې ناست اپوزیشن غړو نه یو تپوس کوم چې کله مې 2013 ټول ټاکنې وروستو د 4 حلقو د خلاصولو خبره وکړه نو غوښتنه مې اونه منلې شوه، نو مجبورن عدالتونو مخه مې وکړه. 1600 ورځې مې درنه ورکړه او دا ټولو ته معلومه وه چې غوښتنې مې پر ځای وي، خو که دوی اوس څه قسمه پلټنې غواړي نو ورسره به مرسته کوو، ځکه چې موږ درغلي نه ده کړې. د قومي اسمبلۍ غونډې ته د پاکستان مسلم لیگ نون صدر شاباز شریف وویل په انتخاباتو کې درغلیو پلټنو لپاره د پارلماني کمیشن جوړ کړی شي، ځکه چې د 2013 ټول ټاکنې د پاکستان د تاریخ تر ټولو زیات متنازع انتخابات وو او الیکشن کمیشن خپل ذمہواری په ښه شان ترسره کولو کې په مکمله توګه ناکامه پاتې شوې. د نوموړي وینا وه، دا څنګه انتخابات وو چې د ووټونو اچولو عمل قصدن په قلاره کړی شو؟ د کلیوالو سیمو نتیجې اول راغلي او ښاریو نتیجې دوه ورځې وروسته راغلي. په ټول ملک کې د 14 لکه نه زیات ووټونه مسترد کړی شو او یو سیاسي ګوند په نخښه کولو وروسته د هغې 14 زرو نه زیات کارکنانو پر ضد مقدمې درج کړی شوې. د دومره درغلیو باوجود د ګوند غړي پارلمان ته راغلل، ځکه چې نه خو موږ په پارلمان لعنت وایو او نه به پرې حمله کوو. د پاکستان پیپلز ګوند چیرمین بلاول بوټو زرداری چې په ډومبي ځل یې پارلمان ته وینا وکړه وی ویل د ټول ټاکنو په مختلفو مرحلو کې بد انتظامی شوې ده، نو غوښتنه کوي چې پلټنې دی وکړی شي. د نوموړي وینا وه، عمران خان د یو ګوند نه بلکې د ټول ملک وزیر اعظم دی. نوموړی دی اولس ته راپېښو ستونزو حل طرف ته خپله توجه راوګرځوي، پیپلز ګوند به ورسره ملګرتیا کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان تحریک انصاف مشر او د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان تر ټاکل کېدو وروسته ویلي چې له هغه چا سره به حساب کوي چا چې دا ملک لوټلی، خو اپوزیشن ګوندونه بیا پر دې موقع د پارلیمان دننه او بهر په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد احتجاج کړی او دړکۍ کړې ده چې خپل احتجاج به جاری ساتي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
لمشال ریډیو سره خبرو کې په قومي اسمبلی کې د ایم ایم اے غړي شاهد اختر علي وویل چې دوی په ګڼګوندیزه غونډه کې د احتجاج کومه فیصله کړې په هغې به عمل کوي او د درغلیو ټګیو پر ضد به احتجاج جاری ساتي.
دی ګورمنټ ته مونږ ګورو نو هغه سي سترینت ما ته نه ښکاري، ځکه چې په پاکستان کې خو همیشه یو هنګ پارلیمنت خو د دوی سترینت کم دی، یو سمپل میجورټي ده. دوی چې مخکې چې د دې کې لیجسلیشن به کم کیږي، قانون سازي به کیږي، نو هغه کې به ډېر مشکلات راځي. چې نن کم صورت حال وکړه ته داسې ما په خپل زندگی کې نه دی کتلې. ایون که وزیر اعظم دې کرسۍ ورکړې شو خو هغه خپل پالیسی سټیټمنټ ایون نشي ورکولې. چې کوم نن دنه صورت حال موږ کتو نو زه خو هم چې هغه زمونږ ملک د دې متحمل نه دی.
که څه هم د درغلیو پر ضد نورو سیاسي ګوندونو سره پاکستان پیپلز پارټي هم ولاړه وه او دریزي و چې په دې ټول ټاکنو کې ټګي شوي، خو په پارلیمان کې د پاکستان مسلم لیگ نون او ایم ایم ایل لخوا د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره ولاړ کاندید میاشا بشریف ته یې ووټ ورنکړو. وو. مشال ریډیو چې د پاکستان پیپلز پارټۍ د قومي اسمبلۍ د غړي ساجد حسین توري نه وپوښتل، نو هغه وویل چې د دوی په اوټونو کې د درغلیو پر ضد هم هغه دریځ دی کوم چې په ګڼ ګوندیزه غونډه کې وو، خو د دوی د ګوند یوازې د شهباز شریف په نوم اعتراض وو، نو ځکه یې ووټ ورنه کړو.
عمران خان په خپل ښه نیت والا سړی دی، سوچ فکر هم خره نه الله دې وکړي چې عمران خان په دې ټینور کې مطلب د عمل ته ترقی ملاو شي، نو دا ډېره ښه خبره ده. موږ سره دا وایي
د پارلیمان د ودانۍ مخې ته له رسنیو سره خبرو کې د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي عمران اسماعیل په انتخاباتو کې د ټګۍ تورونه رد کړل او وی ویل چې دوی د مخالفو ګوندونو نه هم دا توقع لرله چې احتجاج به کوي، خو د دې باوجود به عمران خان د دې ملک د پرمختګ لپاره کارونه کوي. نوموړي وویل دی وی دل دوی دا توقع لرله چې داسې کار به کوي، خو خیر نن چې عمران خان کومې خبرې وکړې ډېرې کوټلې یې کړې او څوک دا سیاسي بیان نه غني، او دوی له 22 کالو راهیسې دا کوشش کولو او دوی به د درغلیو پر ضد ګامونه پورته کوي او ښه سخت احتساب به کیږي او لوټلې مال به واپس راوړي. د پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارټۍ، ایم ایم اے، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نیشنل پارټۍ په 25 جولای په شونډول ټاکنو کې تور پورې کړی وو چې په دې کې ټګي شوي، د کومې رسو چې یادو ګوندونو ګرینډ اپوزیشن الاینس جوړ کړو او پریکړه یې وکړه چې په ګډه به په پارلیمان دننه او بهر د درغلیو ټګیو پر ضد احتجاجونه کوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، مشال لیډیو تاسو ته د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د خپل استعفا اعلان کړی، ویلي چې ولسمشر ته خپل استعفا لیږلې ده. د ویلي دي چې خپل دور کې قبایلي سیمو لپاره د کډوالو بحاله، تعلیم او صحت په څنګه کې کار کړی دی. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند وایي چې خیبر پختونخوا لپاره گورنر د هدي لپاره پوخانی د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان نامزد کړی دی. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
پیښور کې په گورنر هاوس کې مطبوعات سره په خبرو کې اقبال ظفر جګړه وویل چې خپل مشر نواز شریف یې د استعفا په اړه خبر کړی او استعفا یې ولسمشر ته لیږلی. ښاغلی اقبال ظفر جګړه وویل چې په سختو حالاتو کې یې ذمېواري سنبال کړې وه او خیبر پختونخوا کې قبایلي سیمې ورګډول او د قبایلي سیمو کډوالو بحالي یې ترجیح وه. ده زیاته کړه چې په قبایلي سیمو کې 80% اپریشن مکمل شوي، کډوال واپس شوي او چې کم پاتې دي نو هغوی به راتلونکي 2-3 میاشتو کې واپس لاړ شي.
وہ یہ تھا کہ یہ جو بے گھر افراد
دیوائی دٹولو غٹ چیلنج کم ما سره وو، نو اغه دا و چې د کډوالو واپسی د غی بحالی او آبادول وو. نو دا دٹولو غټ چیلنج ما محسوس کړو چې زما وړو می چیلنج دا دی. اولن سه باور سره ویل شم چې الله تعالی ما ته اغه کی کامیابی راکړه. اولن اوه نه وینه تر اته نه وی فیصد پوری کډوال کورون ته واپس رسیدلی دي.
آی ڈی پی جو ہیں وہ واپس گھروں میں پہنچ چکے ہیں.
د رپورټون تر مخه چې اقبال ظفر جګړه 2 کالو 15 میاشتو او 43 ورځو لپاره گورنر پاتې شو، د پریس کانفرنس پس اقبال ظفر جګړه گورنر هاوس پریښو پر دې مهال ورته ګارډ آف آنر هم ورکړی شو. نوموړی کال 2014 کې د خیبر پختونخوا گورنر جوړ کړی شوی وو. له دې وړاندې د پاکستان مسلم لیگ نون مرکزی سیکرټری جنرل پاتې شوی وو. د خیبر پختونخوا نوی گورنر په اړه مطبوعات سره په خبرو کې د پاکستان تحریک انصاف ویان فواد چودھری ویلي وو چې د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر شاه فرمان د صوبې لپاره گورنر مول شوی دی. د سیاسي چارو شنون کې او خبريال شمیم شاهد وایي چې اقبال ظفر جګړه په دور کې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډول تاریخي اهمیت لري، خو د په دور کې د کډوالو آبادکاري په وخت نه کېدل د ناکامي وه. دوی ویل چې نوی گورنر شاه فرمان له چیلنجونو ډیر دي.
هو دا وایي چې زما کامیابی او خدوام چې ورسره ناکامي وي او کبل دی د فاټ اف مرجر او د تعلیمي ادارو باندې سبحان کړي، نو دا خو د نړیوال فنګ باندې چې کوم نه داږي چې دا ښکارا خبره چې دا فنګ موږ ورکو چې د ترقی قانونی حیثیت اور کلشندہ داغی یہ سوا دا پاکستان تحریک انصاف ہو چکم شاہ فرمان دے گورنر دے کی بحسم دا پخوا پشان کے جمدے میں سیول خلق داغی اثر بڈیر کتی ہے کہ بدا پوجی حاکمانو دا پوجی چارواکو کے جمدے میں عمل دخل بزیاد.
د خیبر پختونخوا نوی نومول شوی گورنر شاه فرمان د خیبر پختونخوا په تیر حکومت کې د اطلاعاتو وزیر پاتې شوی وو. نوموړي په 25 جولای د صوبایي اسمبلی 2 چوکۍ ګټلې وې، خو په پی کې 80 د بیا شمیرنې پسې دغه چوکۍ بایللې وه او د ان پی خوشدل خان کامیاب شوی وو.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شئ. میڈیم ویوز شپاک سو یویش، شارٹ ویوز دول زرا یو سلو دیرش، پینزل زرا دری سو شپیت، او پینزل زرا و سو پینز پنزوس.
د پېښور هایکورټ لری کړل شو ججانو د خپل انصاف او د رڼو پلټنو لپاره غوښتنه کړې ده. د خبرې دوی نن په پېښور کې د یوې خبرې غونډې وروسته مشال ویډیو ته کړې دي. د پېښور هایکورټ جج تېره ورځ د یوې ښځینه جج په شمول پنځه نور ججان د درغلیو په تورونو له نوکریو لری کړې دي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
دغه لري کړل شوی ججانو نن د خالی په ورځ پېښور پرس کلب کې د خبري غونډه ورستو. مشال لیډو ته ویل چې دوی ته په دوی لګول شوی تورونو په اړه هیڅ ثبوت نه دی خوندل شوی او نه ورکړل شوی دی، کوم چې دوی د انصاف بنیادی اصولو په ضد بلي. لري کړل شوی یو جج اورنګزیب چې په پټ آباد خار کې ډیوټي وا، مشال لیډو ته وایي
چې وی پړ مې کانو مړ مې کا لول الزامات مونږ باندې شوکاز نوټیس کې لګولي کرپشن او سوشل کرپشن کو خامخا د ریزن دي تاسو ډېر پیسې پراپرٹی پر اغستی ایسٹس پر اغستی تاسو بینکس کې به تاسو پته لګی تاسو هغه ارته اوپن دی انکوائری ته
دا چې په دوی کم ډول تورونه دي او د دې د لری کولو قانوني لار چاره صدا. نیوبل جج شکیل الرحمن وای
آئین کې آرټیکل 10 اے ده فیر ٹرائل چې دا د هر سړی د هر شهري حق ده، یعنی چې هغه ته د صفایې صفا موقع ورکړل شي. موږ باندې افیشنسی اینڈ ڈسپلینری رولز 2011 خیبر پختونخوا نو چې کله هغه د سروس تو اوباسه نو ته په پاغه باندې انکوائری کې ما ورته وې چې کوم د نوک برابر خیره ما کی وی نو ما اوس لره کا هغه وچ نه نه پتا باندې خود کرپشن کمپلینټس تا نه چارجز تا خود باندې د انسپکشن جج رپورٹ راغله ده چې د رپورټیشن چې ده سوشل ده او کرپټ.
امجد مخدوم چې هم په دغه تور تیر کال د نوکرۍ نه فارغ شوه دی وای چې تر اوسه د دوی پریکړه هم لانه ده شوی او د پاکستان ستر عدالت دا اداره په داسې کارونو په خپل بدناموي.
زما دا ججان صاحبان چې د چیف جسټس پاکستان کدرې ته تللی دي مینت کړی دی. زه تاسو نه دا سوال تپوس کوم چې زموږ د چیف جسټس پاکستان چې دی په موبایل ایزی لوډ باندې چې دی لګیا دی ایکشن علی په گلګت کې دی لګیا دی د رحم اپیلون علی په گلګت کې دی د جوریزیکشن شته دا له ججان صاحبان درځي دا له وی چې د مونږ سره ظلم کیږي هغه ستاسو نه ښکاري.
دا د ونه نه چې دغه ججانو په وینا تیر کال هم په دغه تورونو پېښور هایکورټ د صوبې خوشا سور له ججان د نوکرونو لري کړو ولې لا تر دې دمه عدالتونو کې مقدمه یا قضیه روانه دي او په نوکرو لا نه دی بحال شوی. بلخو په دې اړه د پېښور هایکورټ د اعلامیې تر مخه دغه ټول ججان په درغلو او ناسم چلن کې ککړو نو ځکه په ضد قانوني کاروي شوی ده.
کغواړی په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسي ولري ویډیو آډیو لیکلی راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لاډیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ویډیو ته ورشئ.
د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان د خپل سیاسي مبارزې په ترڅ کې تل په ملک په موجوده نظام نیوکه کړې دي او لس سره شمنه کړې چې که واک ته رسیدو نو بدلون برابري. اوس چې نوموړی د ملک وزیر اعظم شوی ناغه کړې وعده د پښتنې راپورته کوي چې د بریښتیا هم څه بدلون راولي او کنه، بل دا چې کدي بدلون د بدلون هڅه کوي نو په وړاندې به خنډونه سوي. بریوال کاکړ په دې اړه دا رپورټ جوړ کړی دی.
د روان کال د جولای پر 15مه د ترسره سوو عام انتخاباتو لپاره د عمران خان د کمپاین مهم ټکی همدا و چې بدلون براولي او د درغلیو مخه بنسي. اوس وزیر اعظم ته د نموړي رسید د پښتنه راپورته کوي چې آیا د برشتیا هم له پخوانی واکمنو بیلوي او کڅنګ. د سیاسي چارو کارپو سعد محمد خان وای عمران خان چې ولسته د څنګه حکومتداري وعده ورکړي ده هغه عملی کول ډیر ګران کار دی. سعد محمد خان وویل د نورو اداري اصلاحاتو ترڅنګ به په ځانګړې توګه د درغلیو ضد ګامونه پورته کوي.
د خلکو دنه توقعات غدادي چې کم پاکستان کې دا کرپشن یو رواج جوړ شوی دی یو برس دی د دې بېختنیو کې کم از کم دغه سطح باندې چې کم د وزیر دی یا نور داسې چې کم د ادارو مشران دي هغوی چې کوم دغه کرپشن کې ملوث دي هغه چې کوم دی ناوندر شي.
د پاکستان یو حالاتو بل شنونکی رفیع الله کاکړ وای د عمران خان په وړاندې دا وخت تر ټولو لوی مسله ل سختو مشکلاتو سره مخامخ پاکستانی اقتصاد دی. د ویل د دې مسلې د هواري لپاره به عمران خان د پیسو له نړیوال صندوق څخه پور اخلي، خو د ده په وینا د هغوی شرطونه داسې دي چې له کبله به عمران خان له ولس سره په کړو وعدو کې پاتې راځي.
د ایم ایف د پور د ټولو لو مسله دا ده چې ایم ایف شرطونه لګوي، هغه شرطونه چې دي د هغو شرطو بوج دی وزن چې دی هغه پر عوام لویږي. هغه شرطونه اکثره دا رنګوي چې کم سبسیډیانې دي هغه به کموي، ټیکسونه به پر عوام زیاتوي، عوام ته چې کوم ریلیف ورکول سوی هغه به جن واپس جن اخلي. نو هغه شرطو کې چې کوم عمران خان د الیکشن مخکې کولونه کړي دي هغه خبرې چې دي د ایم ایف په شرطو کې ډیره ګرانه خبره ده چې هغه به تر سره ورسي، نو دا به دته ډیر لوی مشکل وي.
د اقتصاد ترڅنګ د پاکستان بل لوی مسله د امنیت ګڼل کیږي، د کوم پر سر چې له هند او افغانستان دواړو سره اړیکې له مودو راهیسې خرابې پاتې شوې دي. عمران خان په انتخاباتو کې د بریا ترلاسه کولو وروسته ویلي وو چې له افغانستان او هند سره به اړیکې شې کوي، خو سعد محمد خان وای له افغانستان سره د اړیکو په شکولو کې ډیر مشکل نسته، خو له هند سره مسلې ډیر اوږدې دي او د هغوی هوارول به عمران خان ته ډیر ګران وي.
افغانستان سره تعلقات افغانۍ سره خکې دي شي ګل پاکستان موږ ته دوه قدمونه افغانستان لغ په واړې او دا چې ملک جنگ روان دی او دا کومه تبعی روانه ده د دې مخنیوي لپاره کده کوششونه وکړل دا په پاکستان په مفاد کې دي او دا آسان دي. موږ صرف چې کوم دی افغانستان دغه اندرونی معاملات چې کوم دي هغه موږ افغانان تقریبا او زمونږ مداخلت چې کوم دی که په طریقې سره چې کوم افغان حکومت باندې الزام لګي دغه چکم داغی شکایت دی دغه ازاله وشي زما خلک افغانستان سره طرقات ډېر اسان دي.
خو لیکوال او شنونکی رضا رومی وای د افغانستان او هند په اړه تګلارې داسې دي چې عمران خان یې په خپل لاس کې نسی اخیستلی.
دا مسلې د پاکستان له امنیت سره تړلې دي او د امنیت چارې د پاکستانی پوځ په لاسو کې دي، نو د دې لپاره به د له هغوی سره په ګډه کار کوي. موږ هیله لرو چې عمران خان به له پوځ سره ښې کاري اړیکې ولري او د اختلاف داسې حالت ته به نه ځي لکه نواز شریف چې بیا لري کړل شو.
د اپوزیشن ګوندونه تور پوری کوي چې عمران خان د پوز په ملاتړ او مرسته واک ته رسیدلی دی، خو عمران خان او پوز دواړه دا تور دوي او وایي چې د جولای پر 15مه ترسره سوي عام انتخابات ډیر شفاف وو.
د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي ادارې عورت فاونډیشن په پېښور ضلعه کې د 2013 کال د عامو ټاکنو پر مهال د ښځو د ووټونو په شمېره پرون په پریس کلب کې یو رپورټ خپور کړی دی او وایي چې په پېښور کې د ووټ ورکوونکو ښځو د شمېرې کچه د هغوی د توقعاتو مطابق نه وه او په راتلونکو وختونو کې په دې لړ کې لا نور کار ته ضرورت دی. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د امریکایي مرستندوی ادارې یو ایس آی ډی د یوې پروژې لاندې کارکوونکي د عورت فاونډیشن د پېښور څانګې د 2013 د عامو ټاکنو په اړه خپل راپور خپور کړی دی. د عورت فاونډیشن د دغه پروګرام مشر سید افضل شینواري مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا په سرخر پېښور کې هم د ووټونو لپاره د راوتونکي ښځو شمېره د هغوی په حساب ډیره کمه راغلې ده.
دا ځل چې کوم الیکشن کې اوورال ټرن اوټ په پېښور کې راغی هغه خو ډېر خو سلور 500% ده، خو د ښځو چې کوم ټرن اوټ دا ډېر زیات کم او هغه تقریبا 23% نو دی ګڼ شمېر وجوهات کېدای شي او خاص کر خصوصي توګه باندې به دې کې دوم چې سړو پوه ډېره ضروري ده چې دا یو پدرسري معاشره ده، تر څو پورې چې تا سړی نه کنوینس کړای مشر دې نه کنوینس کړای نو هغه پورې زنانو راوته لګ ډېر ګران ده.
د دغه پروژې یو بل کارکونکي شاهین قریش وایي د ښځو د ووټونو لپاره الیکشن کمیشن ښه انتظامات برابر کړي وو ولی د اوټونو ورکوونکو خزو کما شمیره ډیره د اندېخنې وړ ده.
تبکوات خو ډیر زیاتو خو هغه تبکوات ډیر زیات څه پوره نشو. دې ځله الیکشن کمیشن چې کوم میجر اغوستلو هغه کې ساحه پوره خو لکه چې امن او امان ډیر زیات خو هیڅ رش د کې می کې څنګه تیر ځل به یوزولي الیکشنو کې وي جنگ جګړه به زنانو دن پولینګ سټیشنو کې وي. دې ځله ډیر مکمل امن او امان صورت حال خو بیا هم چې دې نو هغه چې دې نقصه کمیانی خامیانی پاتې شوې دي نو موږ هم
دوی وای په راروانو دوو میاشتو کې به دوی د خزو د وټونو په اړه یو سیړنه هم خپروي چې د هغې په رڼا کې په راروان وخت کې الیکشن کمیشن د خزو لپاره د انتخاباتو یو سازګار ماحول را جوړ کړي او په راتلونکي وخت کې د وټونو ورکوونکي خزو شمیره سیوا کړي شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په پیښور کې د ماسیګر سلور نیمه بجې کېدونکې د ملیح امیر ساده نبلند خبرونه واورو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پاکستان د 22م وزیر اعظم په توګه سوګند وکړ. لولس مشر ممنون حسین نه د حلف اخیستو دستوره په ایوان صدر اسلام آباد کې وشوه. پرون په قومي اسمبلی کې عمران خان 164 بیا رای واخیستې. د هغه مقابل د مسلم لیگ نواز مشر شهباز شریف 6 ووټونه واخیستل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان نوی ټاکل شوی وزیر اعظم عمران خان د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اقتصادي، سیاسي او امنیتي همکارو پراختیا لپاره اغیزمن رول لوبولی شي. د بلوچستان عوامي پارټي مشر جام میر کمال خان نن د صوبې نوی وزیر اعلی منتخب شو. په انتخاب کې د بلوچستان عوامي پارټي جام کمال او د متحده اپوزیشن امیدوار میر یونس عزیز ساری ترمنځ مقابله وه. جان کمال په 9 رای او حصو سره د صوبې وزیر اعلی شو. د بلوچستان په سنځلې سیمه کې د کوئلې له کان نه د پاتې شو دوو نورو کسانو مړی هم تېره شپه راوستل شو. د بلوچستان د مزدورانو اتحادیې مشر بیګا مشال ویډیو ته دا خبره وکړه. د درغلو د تورونو په سر د پېښور هایکورټ لخوا د متحد عدالتونو 15 لرو پنجو ججانو د انصاف پوښتنه کړې ده. نن په پېښور پرېس کلب کې د یوې خبرې غونډې پس هغو ججانو مشال ویډیو ته وویل پر دوی د لګول شوو تورونو په اړه دوی ته څه شواهد نه دي ورکړل شوي. د افغان طالبانو مشر ویلي په هیواد کې تر هغه سوله نشي راتلی تر څو چې بارانیان له هغه هیوادو نه ځي. د اګست په 13 د غټ اختر په مناسبت په بیان کې ملا هیبت الله خونزاده وویل ډلې په افغانستان کې د جنګ د ختمې لپاره له امریکا سره مستقیمو خبرو اترو باندې ټینګار کوي. د ملګرو ملتونو پخوانی سیکرټري جنرال او د نوبل امن نړیوالې جایزې ګټونکي کوفی انان د 80 کالو په عمر مړ شوی دی. کوفی انان نن سهار د سویټزرلند د برن سیمې په هسپتال کې د یوې نامعلومې ناروغۍ له امله وفات شو. او د ترکیې د ازمیر صوبې او اعلی عدالت د نیول شوي امریکایي پادري خلاف د لګېدلو تورونو د لرې کولو په اړه د اپیل درخواست رد کړی دی.
لند خبرونه هم د ملیح امیر ساده نواره د لوریدونکو وخت شوه دی د ونیس خبرونه د سولې په لور د خبرونه زم همکار بشیر ګواخ جوړه کړې ده. راسي چې ورته وښو د
سولې پر لور
له هلمند څخه کابل ته ورغلی د سولې کاروان د بیلابیلو سفارتونو او نړیوالو ادارو دفترونو مخې ته د خیمو په وهلو سره له هغوی غوښتي چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو پیلولو لپاره کوټلي ګامونه واخلي. د سولې دا کاروان د جون په 19 کابل ته رسیدلی و. دوی پر پښو 8 ورځې مزل کړی و چې یو بېساری کار بلل کیږي. زه بشیر ګواکیم او نن د سولې پر لور خبرونه کې پر دې هڅو غږیږو. یو په سترګو ړوند سړی، یو په پښه مزوره تن او یو تازه د ورور له جنازې ورغلی کس د هلمند د سولې هغه کاروان په غړو کې دی چې تر 200 کیلومتره پر پښو تر مزل کولو وروسته کابل ته ورسېدل. دوی په کابل کې د بیلابیلو سفارتونو او د ولسمشر د دفتر مخې ته پرلت غځولی و. دوی غواړي چې حکومت او طالبان د جنګ بندۍ لپاره پورته کړی اواز واوري. د دې کاروان یو غړی او ویان بسم الله وطندوس وایي کوشش کوي چې د افغانستان بیلابیلو ادارو ترڅنګ په کابل کې د ناټو، امریکي، برتانیې، پاکستان، ایران او سعودي عرب سفارتونه په خپل احتجاج دې ته مجبوره کړي چې د افغانستان په امن کې ژر ژر کار وکړي.
لزرګونو کسانو سره مګتلې دي، له مدني ټولنو سره، سیاسي ګوندونو سره،
او په ټولیزه توګه د افغانستان په زیات ولایتونو کې موږ له اوسېدونکو سره خبرې کړې دي. هلته له هغوی سره موږ کنسل یو. د سولې خبره نړیواله ده. دا لومړی ځل دی چې نړیواله کچه د افغانستان د سولې غږ انعکاس کوي او په لوړه کچه خبرې اترې پرې روانې دي. او تر څنګ زموږ د حرکت له کبله افغانان راویښ شوي دي. راویښ شول، هغوی نور روانه جګړه نه غواړي او غواړي چې یو سولیز ژوند ولري. داسې ژوند ولري لکه په نړۍ کې چې د نړۍ نور اوسېدونکي لري.
مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د جون په 19 په کابل کې ناستو د هلمند د سولې کاروان غړو ته ورغلی وو. هغه د دغه کاروان یو یو غړی په سینه پورې ونیو. د یې مبارزه وستایله او په هغوی کې ډېر ورته په ژړا ژړا وویل چې نور نو جګړه نشي زغملی. ولسمشر غنی دوی سره وعده وکړه چې که طالبان هر ځای غواړي دی ورسره خبرو ته تیار دی. افغانستان کې له 40 کلو راهیسې جګړې روانې دي. له 2001 کال راهیسې دا جنگونه د ترګرې په شکل کې روان پاتې شوې دي. د جګړو د خلکو اقتصاد ویجاړ کړي، هیواد یې خراب کړي، په زرګونو خلک یې وژلي او په لکونو نور یې مزور کړي دي. د هلمند د سولې کاروان غړي وای دوی له دې حالت ستړي دي، نو ځکه په سولې پسې راووتل. بسم الله وطن دوست په دې اړه زیاتی
دی. هر مهال دغه خبرې د کاغذ پر مخ پاتې شوې دي، د تلویزیون پر سکرین شوې دي چې موږ سوله غواړو. د سولې لپاره عملي کار نه دی شوی. د ولس ټینګار دا دی چې طالبان حکومت باید خپلې غوښتنې سره مطرح کړي او سره ومني. افغانان او افغان ټبر باید د دغه اوسني حالت څخه راوویستل شي. دلته ځینې شرطونه شته، ځینې خبرې شته، ځینې شان شته چې هغه باید له منځه ولاړ شي. د سولې ولسي حرکت د هر هغه حرکت ملاتړ کوي چې هغه په افغانستان کې سوله غواړي. موږ زموږ دوهمه ماده ده چې د سولې مرکز دی وټاکل شي، هغه چې په هر ځای کې ټاکل کېږي. هر هیواد منځګړیتوب کوي، وایي چې پر موږ دا فرق نشته چې د افغانستان د سولې په پروسه کې څوک مداخله کوي چې سوله راشي. هغه چې هر هیواد وي، هر ډله، هر ګروپ، هر سازمان وي، موږ سوله غواړو. ولس سوله غواړي. ولس دې ته نه ګوري چې سوله د چا په لاس ده او په کومه سیمه کې راځي. هغه چې افغان حکومت طالبان په هر سیمه کې موافقې ته رسېږي، په هر ډول موافقې ته رسېږي، پر چوکۍ موافقې ته رسېږي یا په بله برخه کې موافقې ته رسېږي، موږ د دوی څخه سوله غواړو.
د سولې پر لور
تحصیل مشال ریډیو د سولې پر دور خبرونه اوري. طالبانو د افغانستان حکومت لخوا د سولې وړاندیزونه په پړله پسې توګه رد کړي دي. دوی د هلمند سولې کاروان غوښتنې هم ردوي. طالبانو تل ویلي چې دوی غواړي د امریکایانو سره مذاکرات وکړي. په دې ورسو کې مطبوعاتو د طالبانو او امریکایي چارواکو له خولې چې نمونه یې وانخیستل، لیکلي چې دواړو خواوو په قطر کې سره خبرې کړي دي. په همدې حال کې د چینایي چارواکو سره هم د طالبانو د ناستو په اړه رپورټونه ورکړل شوي دي چې افغان چارواکو یې هرکلی کړی. فریبا ظاهر به یې تفصیل درته وایي.
تر امریکا متحده ایالاتو او یو شمیر اسلامي هیوادونو را وروسته اوس چین غواړي د افغانستان د سولې په بهیر کې رول ولوبوي. د امریکای ورځپاڼې فاینانشل ټایمز په یو راپور کې راغلي چې دا د افغانستان د سولې د هڅو په لړ کې یو نوی پرمختګ دی. په راپور کې ویل شوي چې پاکستان له چینایي چارواکو غوښتي چې له افغان طالبانو سره وګوري. یوه پاکستاني چارواکي له ورځپاڼې سره د خبرو پر مهال ویلي چې پیکینګ غواړي د افغانستان د 12 کلن بحران د هواري په برخه کې رول ولوبوي. د دغه پاکستاني چارواکي نوم نه دی اخیستل سوی، خو هغه فاینانشل ټایمز ته ویلي چې چین غواړي د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د هر ډول خبرو اترو په هڅو کې برخه واخلي. د افغانستان د سولې عالي شورا سره له دې چې د دغې لیدنې په اړه بې خبري شي، خو د افغانستان د سولې په برخه کې د هر هیواد د هڅو ملاتړ کوي. د دغې شورا ویان سید احسان طاهری مزادي راډیو ته وویل چې که داسې لیدنه سوی وي، دا د افغانستان د سولې هڅې ګړندۍ کوي.
بدون شک چین به مسابقه کشور همسایه
دی. وایي چین د یوه ګاونډي، د افغانستان د یوه ستراتیژیک ملګري او د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې بهیر د یوه ملاتړي هیواد په توګه پرته له شکه په سیاسي او پوځي برخه کې زموږ پر ګاونډي پاکستان اغیز لرلی سي او کولی سي په دې برخه کې عمده رول ولري.
خبر کم ازار زما پختون وطن تشوه دے خبر ولی ہر قیامت ددی ولس قسمت دے ہغا وطن چی دا پختو او دا شملو وطنو دا امن کورو دا جرگو او مرکو وطنو دا محبت دا زانونو لمو دو وطنو دلد دمین بادشاہی وا دارمان سیالی وا ند مین سوی لینا پکی سشک حکومان نپکی دردو ناپی ون نپکی زخم قدری پرلو اخترو او میلو ودان ساتلے اوتل کلو ظلمو شن خالو ودان ساتلے اوتل بیغلو ویل چی گل وطن با پکم سوکے ساتو من بد در تصویر ترکمی پسینو کے ساتو
له هلمند د اته د شورزو پر پخو ته ګروستا کابل ته رسیدلی د سولې کاروان په لومړي سر کې په خپل ولایت کې د سولې خیمه وهلې وي. د دوی د دې کار په تقلید د افغانستان په ګڼو نور ولایتونو کې هم ورته کار وشو او نږدې 40 خیمه ولګیدلې. په دې اړه مو د عدم تشدد په اړه څېړنې کوونکی احمد الله ارچوال سره مرکه کړې.
دغه خیمه چې لګیدلې دي په کابل کې او په بیلابیلو ولایتونو کې لګیدلې دي، د دې فکر نه سرچینه اخلي چې ولس کولای شي چې حالاتو ته بدلون ورکړي. زما په نظر باندې د اول ځل لپاره دغه فکر په خوا موجود و، خو د اول ځل لپاره ډیر زور اخیستی دی چې عام خلک، عام ولس او ځوانان کولای شي چې موجود حالاتو ته تغییر ورکړي. او دغه تغییر چې دی د ولسي مبارزې یا د عدم تشدد د لارې دی. دوی راولي دي خیمې لګولې دي په کابل کې، په هلمند کې، په ننګرهار کې، په کندوز کې، په بلخ کې او په ځینو نورو ولایتونو کې او په کونړ کې هم.
نو تاسو څه وایئ چې ولې خلک دې طرف ته مایل شو؟ ځکه چې جنگونه دومره ډیر وشول چې هر کور کې تقریبا مړی شوی دی، هر کور کې څوک زخمی شوی دی، هر کور کې ټوپک شته دی. نو دا تاسو چې کومه خبره کوئ چې اوس خلک دې ته روادار دي چې خلک بدلون راوستي شي، د دې وجه څه کېدلی شي؟
کله ګوره چې موږ د عدم تشدد خبره کوو، عدم تشدد چې دی دا یو په منطق ولاړه کړنه ده. د دې معنی دا ده چې خلک چې څه کوي هغه حالت ارزی او د هغې مطابق به عدم تشدد ته مخه کوي. افغانان تقریبا د 40 کلو راهیسې په جګړه کې دي او دوی ولیدل چې جګړه بدبختی ده او تباهي ده او بل دا چې نتیجه نه ورکوي. د جګړې معنی دا ده چې که څوک یو ځای کې جګړه کوي یا زور استعمالوي، د دې معنی دا نه ده چې هغه زور ختمیږي یا زور زیاتی ختمیږي یا مثلا جګړه ختمیږي، بلکې دغه جګړه پسې لا زیاتیږي. یعنی جګړه او زور زیاتی چې ډېر نور زور زیاتی زیږي.
د سولې پر لور
اوریدونکو همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه حکم خوشاله اوسئ.
اوریدونکو اوس وخت شوی دی د ونیسې خپرونې ټولنه او سخت دریزي. دا خپرونه زموږ همکار احمد شاه اعظمي جوړه کړې ده. راځئ چې ورته غوږ شو.
ټولنه او سخت دریزي
دا مشال رادیو په اونیز خبرونه ټولنه او سخت دریزي کې موزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستان کې د سخت دریزي په وده کې د مذهبي ګوندونو پر رول بحث واورېدی. په پاکستان کې سخت دریزي په بیلابیل وختونو کې له بیلابیلو لارو وده کړې او ساحه یې پراخه شوې ده. په دې هیواد کې چې کله د سخت دریزي ذکر کیږي نو دیني مدرسو ته هم ګوته نیول کیږي. ټولنه او سخت دریزي روانه خبرونه کې پر دې بحث شوی چې پاکستانی مدرسو په دې هیواد کې د سخت دریزي پر دود کېدو یا دې ته په وده ورکولو کې څه ونډه لري. په پاکستان کې د سخت دریزي په وده کې بیلابیلو طبقو، ادارو او اشخاصو رول لوبولی او دې پدیدې ته وده ورکړې ده چې یو یې هم دینی مدرسې دي. په اسلامي تاریخ کې د مکه او مدینې راورسته په یو شمېر نورو هیوادونو کې مدرسې جوړې شوې چې دا لړۍ آن د هند تر نیمې وچې هم راورسېده. په هند کې په 1868 کال کې د دارالعلوم دیوبند تر جوړېدو وروسته یو شمېر نورې مدرسې هم جوړې شوې. کله چې په 1948 کال کې د هند نیمه وچه وبېشل سول او د پاکستان او هندوستان په نامه دوه هیوادونه د نړۍ پر مخ څرګند سول نو ځینې دینی علما پاکستان ته ولاړل او هلته د مدرسو په جوړولو لاس پورې کړ. دغو علماو په دارالعلوم دیوبند کې درس ورکاوه نو غوښتل یې چې د همهغه نصاب پر بنیاد په دې سیمه کې هم مدرسې جوړې کړي. په پاکستان کې له پخوانیو مدرسو څخه یوه جامعه دارالعلوم حقانیه ده چې د خیبر پښتونخوا په کوړه خټه کې فعاله ده. دا مدرسه په 1948 کال کې مولانا عبدالحق جوړ کړه چې بیا وروسته یې مشري د هغه زوی مولانا سمیع الحق ته ورترغاړې سوه. پر دې سربیره د پاکستان په پخوانی پلازمینې کراچي کې هم یو شمېر لوی مدرسې جوړې شوې چې یوه جامعه دارالعلوم کراچي ده چې مولانا محمد شفیع عثماني یې په 1950 کال کې بنسټ کېښودې او اوس له بیلابیلو هیوادونو سره اړلرونکي په زرګونه کسان درس پکې وایي. په دې هیواد کې د مدرسو جال په 1980 لسیزه کې د پوځي واکمن ضیاءالحق په دور کې ډېر پراخ شو. دا هغه وخت وو کله چې په 1990 کال کې د شوروي اتحاد ځواکونو پر افغانستان یرغل وکړ چې بیا وروسته ګڼ افغانان پاکستان ته کډه شول. څېړونکي او لیکواله ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې هغه وخت له مدرسو د روزنتون کار واخیستل سو تر څو د زده کوونکو نظریاتي روزنه وسي او دوی استعمال کړل سي.
1980 کال کې د جماعت اسلامي او نورو مذهبي ګوندونو په مرسته د پاکستان پوز او د امریکا استخباراتي ادارې سي اي اي د خلکو نظریاتي روزنه پیل کړه. په همدغه 1980 لسیزه کې په جنوبي پنجاب، خیبر پختونخوا او نورو سیمو کې مدرسې جوړې شوې. که څه هم مدرسې په خوا هم په پاکستان کې وي خو زیات اړتیا یې په دغه وخت کې پیدا شوه. بلکې پاکستان خو د 1950 کال راهیسې د افغان جنګ سالارانو د روزلو لړۍ پیل کړه. نو دغه وخت راهیسې دا اړتیا پیدا شوه چې په مدرسو کې دوی او پارول شي او د دوی روزنه وشي چې دوی د جهاد خواته مایل شي
کې وو جهاد کی طرف مایل هو.
پر افغانستان د شوروي اتحاد تر برید وروسته یو شمیر غربي او عرب هیوادونو د شوروي اتحاد د غزیدونکو نفوذ د مخنیوي لپاره د پاکستان لاري د افغان مجاهدینو مرسته کول. د عوامي نېشنل ګوند مشر سیاستوال او د پاکستان پخوانی سېنېټر افراسیاب خټک وایي چې په دې دور کې داسې مدرسې جوړې شوې چې له پخوانیو هغو یې توپیر درلودي.
یو خدای چې د افغانستان جنگ د مخکې چې کوم مدرسې پاکستان کې وي هغه ډېری ښې مدرسې په دې وي چې هغه کې صرف ساده کار او مذهبي تعلیم جوړ کړل. څوک چې کله کې پیدا شوی دي خپل کلی کې زیږېدلی ما کله کې چې کوم خلک زیږېدلي دي نو ماشومانو به سبق چې وي هغه به جومات نه شروع کړلو الف بې بې وي قاعده به وویله سپاره به وویله قرآن شریف وو او بس دین به زده کړو. چې کومې مدرسې عربونه راغلي نو دوی بیا د مشرقي وسطا ایدیالوجیګانې دلته راوست نظریه سره سمس وهابیزم سلفیزم تکفیریزم دا دلته نو زموږ کې ټول نه خلک زر کار نه سم څه کې شي نه دی ری تو اب پرمن تو باندې ژوند کولو او چې کوم د اسلام بنیادی کې دی هغه منلې خدا دا د چې کوم د جنگ او د جګړې کې شي دا نه وي پته خدا دې په تفصیل سره به عربونه دیشره دا انتها پسندي برا.
په پاکستان کې دا وخت د وی اندازې لمخې 50,000 مدرسې دي چې شاوخوا 50,000 راجستر دي او پاتې نور یې پر خپل سر دنده پر مخ وړي. په امریکا کې په 2001 کال کې د سپتمبر د 11مې تر ترهګریزو بریدونو وروسته چې کله دغه هیواد د ترهګرۍ پر ضد نړیواله جګړه اعلان کړه، نو څه موده وروسته په نړیوالو رسنیو کې داسې خبرونه خپاره شول چې په پاکستان کې ځینې مدرسې د وسلوال یاغیتوب مرکزونه ګرځېدلي او هلته زده کوونکو ته د سخت دریزۍ او تشدد روزنه ورکول کیږي. په پاکستان کې د دفاعي چارو کارپوه خالد منیر وایي که څه هم ټولې مدرسې داسې نه دي، خو ځینې خپل زده کوونکي سخت دریزۍ او جنگ ته هڅوي.
ټول مدرسې پکې نه دي انوالو، خو داسې مدرسې شته چې خلک ترنه ټریننګ کوي، دغه کوي او چې څومره دا کې ډیپی کا تاسو بیت المسود وګورئ یا کمل مسود وګورئ، دوی د مدرسو نه راوتي، کالجونو کې سبقونه نه ویلي او مدرسو رول پکې دا شته چې داسې خلک تیاری دغه موټیویشن ځکه چې مذهب ټول ورته شي، نو هغه کې زرګونه راوځي طالبان چې دي طالب هر څوک ته او ملیټنٹ بیل دے چھ سوک جنگی چھ دغا دے نو اگے کی سپا کی جہاد پن لات شی دغم لات شو کی نو خمولا انم دی خراب مولا انم دی خمدرسین دی خراب مدرسین دی ہر سوک پر دہشت گردی کی نہ دے دغا خدا حقیقت تے چین سمر ملیٹنٹ سی دا غد مدرسو نہ گوتی دا.
په پاکستان کې مدرسې د 50 تنظیمونو تر چتر لاندې کار کوي چې په لوی سر کې په سنی او شیعه کې سره ویشل شوی او بیا وروسته په سنی کې دننه سره تقسیم شوی دي. په سنی تنظیمونو کې وفاق المدارس العربیه د دیوبندی فکر، تنظیم المدارس اهل سنت د بریلوی فکر، رابطه المدارس الاسلامیه د ابولالا مودودی د جماعت اسلامي فکر او وفاق المدارس السلفیه بیا د سعودي وهابي فکر تر اغیز لاندې کار کوي. پر دې سربیره د شیا مسلک د مدرسو تنظیم وفاق المدارس الشیا نومیږي. په دوی کې لزینو تنظیمونو سره په زرګونو او زینو سره په سلګونو مدرسې راجستر دي. کته هم دا 15 واړه تنظیمونه د خپل مسلک پر اساس په مدرسو کې ځینې ځانګړي درسونه هم ورکوي، خو په عین حال کې یو اتحادیه هم جوړه کړې چې اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان نومیږي. لیکوال او څېړونکی ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې پاکستانی مدرسې خپل زده کوونکو ته د مذهب یو ځانګړی تشریح بیانوي چې په نتیجه کې د زده کوونکو په ذهن کې د نورو فرقو په ضد فکر زیږي.
اگر وہ جہاد نہیں بھی سکھاتے تو اپنا فرقہ وارانہ جو
کچری مدرسې جہاد نه ورخی، هم خو خپل فرقایي تشدد ضرور ورخی. دوی د ټولنې مزاج بدلوي. دوی په هغه توګه د مذهب درس نه ورکوي چې یو وخت په اسلامي تاریخ کې په دینی مدرسو کې ورخودل کېده چې تحقیق او روزنه بکیده. دوی یوازې د ژبې په سر شیان ورزکوي او د مذهب یو ځانګړي تشریح ورته کوي چې لکه بلې د زده کوونکو نظر د نورو ادیانو یا فرقو په اړه د تشدد بڑا خپلوي.
په پاکستان کې سیاستوال او ټولنپوه شام بابر هم ورته نظر لري او وایي چې دلته په مدرسو کې د یو خاص فرقې او تشدد درس ورکول کیږي چې په نتیجه کې یې سخت دریزه او وسلوال پیدا کیږي. نوموړی په مدرسو کې د پرمختللي نصاب پر اړتیا هم ټینګار کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي. مونږ بچی د کوم مدرسو نه طالب علمان او باسو صرف مذهبي تعلیم او هم خصوصا یو خصوصي فرقه تعلیم مونږ ورکو او بیا د شدت پسنده تعلیم ولا ورکو. دا خو مونږ یو داسې فوج جوړ کړی دی او چنن سبا چې کوم دی مونږ ته تکلیف دی د طالبانو په شکل کې، دغه فوج لګیا یو مونږ وینو د شدت پسند په شکل کې، دا وینو د القاعده د سول دا وینو.
په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا وخت په وخت وسلوال او ځانمرګي بریدګر نیول کیږي چې د دوی په وینا زیاتره له پاکستانه ورځي. اتلس کلن میر احمد چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او د قران حافظ دی په 2015 کال کې په کابل کې ونیول شو. نوموړی وایي پاکستانی استادانو د ځانمرګو بریدونو ټول چلونه د کورم ایجنسی په محمدیه مدرسه کې ورښودلی و.
دولت فعلی کس یا مسلمان نیستن و د افغانستان امریکا
ما تا اول شل چې د افغانستان اوسنۍ حکومت مسلمان نه دی او دا چې افغانستان ته امریکا راغلی دا یا دا هیواد د امریکا په صف کې ولاړ دی، نو باید ورشم او دوی په ضد جهاد وکم. دوی ډیر زیات تبلیغ راته وکړ چې زه بیا تیار شم. دوی بعد د جنگ ویډیوګانې راخره کولې او د صحابه او کیسی او حدیثونه به راته وایي.
حدیث شریف بری مومن خان.
پر دې سربېره یو بل ځانمرګي بریدګر دیارلس کلن بلال چې د کابل د سوربي ولسوالۍ اوسېدونکی دی افغان امنیتي ځواکونو په 2015 کال کې په کابل کې ونیوي. نوموړی وایي د خپل ماما په هڅو د درس لپاره پېښور ته ولاړی او هلته د مفتي په مدرسه کې یو نیمه میاشت د ځانمرګو بریدونو روزنه ترلاسه کړه.
بلخوا په کراچی کې زده کړې ترلاسه کوونکی یو ځوان فیصل الرحمن وایي چې اته کال یې مدرسه وویل، خو هیچا د جنگ یا وسلو خبره نه ده ورته کړې او نه هم جهاد ته هڅول شوی دی.
تر نن پورې زموږ یو استاد موږ ته دا نه دی راښولی چې وایي دا تو بنچا ده یا کدا ماشین دی او کدا بل شی دی، یا دا تر چلیږي یا دا تر چلیږي یا دا بم دی یا دا پلان شي. پر دا ټاپک باندې تر نن پورې موږ نه راغلي. د دې استعمالې دا او د دې ترغیب ورکول خو لا لري خبره ده. دا اسی پروپاګاندا د شمو مدرسو د سکیر. ها ایو خبره درته کوم، هغه ته بیا د مدرسې نوم نور کې وزیرستان او دیگر د عراقي دي چې هم خپل هغه خپل وجري جوړ کړي دي. دا هغه وجرو چې د دې شبه قاعده شهین کیږي، هغه وجرو د دې هغه بیا د مدرسې نوم کې او د مدرسې سره ظلم.
د پاکستان په شاري سیمو کې هم د ځینو مدرسو چلوونکي وایي چې زده کوونکو ته د جهاد یا جنگ روزنه نه ورکوي، خو د هغوی په زړونو کې د جهاد شوق او مینه پیدا کوي او دې خواته هڅوي. په دې کې یو په اسلام آباد کې لال مسجد یا سور جماعت هم دی چې خطیب یې مولانا عبدالعزیز دی. نوموړی وایي په مدرسه کې د جهاد فضایل بیانیږي او په زده کوونکو کې یې شوق پیدا کول کیږي.
جب قرآن و حدیث میں جہاد کا ذکر آتا ہے اور اس کے فضائل آتے ہیں تو یقیناً جہاد
کل چے پو قرآن و حدیث کے دا جہاد ذکر او داغی فضائل رازی نو بیا یقیناً پا درس کے دا جہاد فضائل بیانی گی او دا دی شوق پس دا کونکو کی پیدا کول کی گی. چرے چے دا جہاد ارتیالی دل کی گی او علماء فتوہ ورکوی نو بیا از دا کونکی پخپل اکار کی. زمون د دینی مدرسو پر کچا د دوی روزنه نکېږي، خو زمون کار یوازې قرآن او حدیث ورخودل دي او کوم شوق چې په قرآن او حدیث کې شته مونږ هغه په دوی کې پیدا کوو. نور کار د دوی خپل دی چې ځان پی پوه کړي او مخته کار وکړي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا په کوړه خټک کې د مولانا سمیع الحق په مشرۍ جامعه دارالعلوم حقانیه د هغو مدرسو سر ګڼل کیږي چې سخت دریځي او جنگ ته د زده کوونکو د هڅولو تور پرپورې کیږي. مولانا سمیع الحق د طالبانو پلار هم بلل کیږي او ګڼ وسلوالو طالبانو د نوموړي په مدرسه کې زده کړې کړې دي. د دې مدرسې ویاند مولانا محمد یوسف شاه دامنی چې له درس بشپړ کولو وروسته د دوی د مدرسې طالبان جهاد ته تللي دي، خو د درسونو پر مهال هیڅ طالب د جنگ یا جهاد لپاره نه دي تللي.
پاکستان کو تعلیم کو مدرسوں کے حاصل کرائے گا، لیکن جنگ تھا جہاد تھا قسم مجھے چلا بجے وقت.
په پېښور کې د 2014 کال د دسمبر پر 14 نیټه پر آرمی پبلک سکول له وسلوال برید وروسته د پاکستان حکومت د نېشنل اکشن پلان په نامه د ترهګری ضد قومي تګلاره اعلان کړه چې یوه نقطه د مدرسو ريجستریشن او اصلاحات هم ول. که څه هم د حکومت پر دغه تګلار یو شمېر نیوکې هم سوي چې په صحیح یا بشپړه توګه یې نه ده عملي کړې، خو د پاکستان حکومتي چارواکو د دې هیواد قومي اسمبلی ته په 2018 کال کې وویل چې تر دې دمه څه باندې 2500 غیر رجسټر مدرسې تړلې دي. بلخوا د دې هیواد د سند صوبې امنیتي او استخباراتي ادارو صوبایي حکومت ته ویلي چې په دې صوبه کې 3 مدرسې له ترهګرو یا تربندیز لاندې ډلو سره اړیکې لري. د تنظیم مدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وایي چې حکومت دې د سخت دریزي یا ترهګري زده کړې ورکوونکو مدرسو مخنیوي وکړي، خو په عمومي ډول پر مدرسو دا ډول تورونه پوری کول سمه خبره نه ده.
هم برملا کہتے ہیں آن دا ریکارڈ کہتے ہیں کہ اگر حکومت کے پاس
موږ پښکارا وایو کچيري له حکومت سره څه ډول ثبوت یا شواهد شته چې په یو مدرسه کې د ترهګرۍ زده کړې ورکول کیږي یا یې هڅونه کیږي یا ترهګرو ته پناه ورکول کیږي، نو د هغه خلاف دی اقدام وکړي. موږ خو د حکومت مخنیوي نه کوو، خو کچيري څوک وایي چې په مدرسه کې د ترهګرۍ تعلیم ورکول کیږي نو مدرسه خو زه هم چلوم. زه خو د دې تعلیم نه ورکوم، نو د شک یا ګنګوسی پر بنیاد تور پوری کول ښه خبره نه ده. نړیوالی او کورنی ادارې او استخبارات سته، کچیر له دوی سره ثبوت وي نو هغه ثبوت او شواهد دی راوړي او د هغه پرانا کې دی کاروایی وکړي، هیڅوک به اعتراض نه کوي. خو په عمومي ډول تورونه پوری کول زموږ په فکر په اخلاقی شرعي او قانوني توګه سم خبره نه ده.
د پاکستان حکومت په وار وار په مدرسو کې د اصلاحاتو او نصابي بدلون خبرې کړي، خو تر دې دمه په عملي توګه څه نه ترسره کیږي. د مشال رادیو روانه اونې خبرونه ټولنه اب سختدریزي هم دومره وه. دا چې په پاکستان کې د سختدریزي په واده کې تعلیمي نصاب څه رول لوبولې دي، دا به د ټولنې او سختدریزي په راتلونکو خبرونه کې واوري. یاد دې وي چې دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویبپاڼه او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلی شئ. تر بیا مو زه احمد شاه زمي په مخه ښه کوم. سوکاله ژوند ولرئ.
واړی په خوندی توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ. او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ. نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخري برخه تلاشئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ریډیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښې راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.